افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو لخوا د نوي حکومت په جوړولو کې ځان ډېر خلک اندېښمن کړي چې ښایي له ډېرو حقوقو خدمتونو بې برخې شي چې مخکینی حکومت ورته برابر کړي وو.
متاسفانه اوس وخت کې هر څه په ټپه درېدلي دي. ولس چې دی په اوس وخت کې لومړنیو امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسېدونکي او قومي مشران هم له طالبانو غواړي چې د پخواني حکومت مامورین بیرته وروغواړي.
دا باید په خپل کاروبارونو باندې په خپل ځایونو باندې باید وټاکل شي. دغه سره داسې سلوک وشي چې پاتې عمر کې دا دولت هم کامیابي ته ورسیږي او د خلکو ټول ورنه خوشاله وي.
د عمر په نوم د ماین پاکۍ محسسې مشر وایي هغه مالونه چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ایښودل شوي د پخوانیو په نسبت ځکه خطرناک دي چې ډېری د خلکو د هستوګنو په سیمو یا د تګ راتګ په لارو کې ایښودل شوي دي. آیا پر موسیقی به بیا طالبان بشپړ بندیز ولګوي؟
هنرمندان ډیر سخت داریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه لري.
په یو تفصیلي راپور کې مو دې مسلې ته کتنه کړې ده. ازادي راډیو تاسو د ورکوښو ځانو د لټې پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مې راوي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانک زیده خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. متحده ایالاتونه نن له افغانستان څخه د زرګونو افغانانو او بهرنیو اتباعو د ایستلو لپاره خپل نړیوال ماموریت ځنډوي. بریتانیا له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو د ماموریت د بشپړولو اعلان وکړ. او د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د خبرداري په ځواب کې یو لوړپوړي ایرانی چارواکي ویلي چې بایدن ناقانونه ایران ګواښي. پوره خبرونه. متحده ایالاتو نن له افغانستان څخه د زرګونو افغانانو او بهرنیو اتباعو د ایستلو لپاره د خپل نړیوال ماموریت د ځنډولو پریکړه کړې ده. دا خبر ځینو سرچینو د نړیوالو اژانسونو ته کړی دی. نو وروسته له هغه چې په کابل هوایي ډګر باندې د ترهګریزو بریدونو په تړاو باندې په خپله ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړ، په دې چې د اګست 1 افغانستان د بهرنیو ځواکونو وروستۍ نیټه په رانږدې کېدو ده. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت ویي له 4000 کم سرتیري په هوایي ډګر کې پاتې دي. د امریکا ګڼو متحدینو د خپلو افغان ملګرو او ادباو د لیګ د الوتنې پای ته رسولي، مګر متحده ایالات لا هم اراده لري چې تر روسي ساعتونو پورې د لیګ د ماموریت ته دوام ورکړي. د کابل په هوایي ډګر کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، د یک شنبې پر ورځ رویټرز ته وویل لزر اوس خډیر ملکي خلک هم په هوایي ډګر کې له افغانستان څخه د وتلو په انتظار کې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هاریس پرون په خپل ټویټر لیکلي، په تیرو دو اونیو کې لکه چې طالبانو د کابل کنټرول واخیست، شاوخوا 1,000 کسان له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بریتانیا له افغانستان د خلکو د رایستلو د ماموریت د بشپړولو اعلان وکړ. د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې بریتانوي پوځیانو 15,000 کسان راوستل. په دې ډله کې ګڼ افغانان هم شامل دي چې له بریتانویانو سره کار کړی. بوریس جانسن بیا د یو پیغام په یو برخه کې وویل نه یې غوښتل په دې شکل له افغانستان ووځي.
Though we would not have wished to leave in this way.
د یوې کته هم موږ داسې نه غوښتل په دې شکل راووځو، خو باید پوه شو چې موږ له متحدو ایالاتونو سره لاړو د امریکا د دفاع او ملاتړ لپاره. امریکایي پوځیانو د جګړې لویه برخه ترسره کړه. کته هم موږ اوس په ګډه له امریکا سره راووځو، خو په سیمه کې به فعال یو. خپلې بشري او انکشافي مرستې دوچنده کوو. 280 میلیون پاوند ته رسوو سږ کال. په ګډه به له خپلو متحدینو امریکا او اروپا او نورې نړۍ سره له طالبانو سره په تماس کې اوسو. د هغه څه په اساس نه چې هغوی وایي، بلکې د هغه څه له مخې چې ترسره کوي.
And around the world.
د اگست 14 رئیس ګڼو لویدیځو او آسیایي هیوادونو له افغانستان د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو عملیات پیل کړي. ګڼو هیوادونو له خپل لوري د عملیاتو بشپړول اعلان کړي، خو امریکا لا هم په دې لټه کې ده چې د اگست 1 خپل خلک او افغان همکاران وباسي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې په هرو دریو افغانانو کې یو یا په مجموع کې 14 میلیونه افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو بیان کې همداراز ویلي، د دغو 14 میلیون کسانو په منځ کې 5 میلیونه هغه کروندګر دي چې د وروستیو کلونو وچکالیو سخت زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې WFO د رئیس په وینا، د افغانستان له کرنې سره فوري مرسته به د وچکالۍ له کبله د دغه هیواد د کلیوالي سیمو د وضعیت د لا خرابېدو له مخنیوي سره ډېره مرسته وکړي. د دې ادارې په خبره، د افغانستان د غنمو زیرمه یوازې 2 میاشتې نور دوام کولی شي. د افغانستان د دولت په سلو کې 15 اویا بودیجه په بهرنیو مرستو پورې متکی ده، او دا احتمال شته چې د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره دا مرستې ودرېږي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د خبرداری په ځواب کې یو لوړپوړي ایرانی چارواکي ویلي چې بایدن په ناقانونه توګه ایران ګواښي. بایدن خبرداری ورکړی چې چیرې اټومي خبرې ناکامې شي نو هغه به په نورو انتخابونو ته مخه کړي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي شمخاني په خپل ټوټر لیکلي، د ایران په وړاندې د نورو اختیارونو په کارولو ټینګار ایران ته دا حق ورکوي چې مقابل ځواب ورکولو باندې فکر وکړي. د جمعې په ورځ د اسرائیلو له صدر اعظم نفتالي بنټ سره په خپل لومړی ناسته کې جو بایدن ټینګار وکړ چې هغه به په لومړي پړاو کې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره ډیپلوماسي وازموي، خو که خبرې ناکامې شي چمتو دی چې په نورو انتخابونو غور وکړي. او سمندري طوفان ایدا له مکسیکو خلیج په تیریدو د ویجاړونکو ځواک سره د متحده ایالاتونو جنوبی ایالت لویزانیا ساحل په لور ورغله. د متحده ایالاتونو چارواکي غواړي د لسګونو زرو کسانو لپاره چې خپل کورونو څخه به بي ځای کیږي د سرپناه غو مکړي. ډیری خلک خپل کورونو د وتلو له امر وروسته تښتیدل دي. د اوس د لویزانیا ټول لارې لګاڼي ګونی سره مخ دی او د تیلو ټانکونه خالی دي. شپارس کاله مخکې د کاترینا طوفان په لویزیانیا او میسیسیپی کې 1300 کسان وژلې و. طوفان نن ورځ داسې وخت د غایلت په لور خوځېدلې چې هلته روغتونونه د کووید 19 ناروغانو ډک دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه اونۍ وزي خود دا ډله نه یوازې داسې تر اوسه د حکومت په جوړې دو بریالی شوې، بلکې عامه خدمتونه هم په ټپه ولاړ دي. خلک ډیر دې ته اندېښنه لري چې که وضعیت هم داسې دوام وکړي ښایي حالت لا خراب شي. خو طالبان بیا وایي د حکومت د جوړېدو په اړه سلا مشورې روانې دي، او دا په دې معنی نه ده چې ګنې دوی نشي کولی حکومت چارې مخته یوسي. جزئیات په دې رپورټ کې.
نږدې 15 ورځې وړاندې طالبانو داسې یو نظام ونیوه چې ټول ادارې او سیستمونه یې فعال او ورځنۍ چارې په عادي ډول مخته روانې وي. خو د اګست له 15مې تر ننه هر څه په ټپه ولاړ دي. دولتي او عامه خدمات نشته، او خصوصي سکتور هم د تیر په څیر فعال نه دی، تر دې چې هیڅ دولتي ادارې د پخواني حالت په څیر فعالیت نه دی پیل کړی. د ګونګ او بې برخلیکه وضعیت نه یوازې خلک اندېښمن کړي، بلکې د طالبانو پر وړاندې د نیوکې غږ هم پورته کړی. خلق وای طالبانو ته جوړ نظام او سیستم په لاس ورغله. خدا د لا د دې پر ځای چې دا څرخ روان وساتي هر څه په ټپه درولې دي. اکمل ظاهر چې تر لیسانس لوړې زده کړې لري او د یوې دولتي ادارې کارکونکي دی، وای خلک لومړنیو خدماتو هم بې برخې شوي دي.
اوس وخت کې ولس د ډېر زیات مشکلاتو سره مخ ده. که څه هم په وګورو په وخت کې چې طالبانو نظام په واک کې واغسته، نو هر څه جوړ و، سیستم روان و. ولې متاسفانه اوس وخت کې هر څه په ټپه درېدل دي. حتی ولس چې دی په اوس وخت کې لومړنیو امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
ولا بیا د طالبانو لخوا وروستیو ګمارونو ته په اشاره وای دا ډله لا هم د واک د انحصار په لټه کې ده، او اندېښنه ښایي چې کار اهل کار ته نسپارل به نه یوازې دا چې د چارو بیا پیل لزنډ سره مخ کړي، بلکې هغه فعال سیستمونه به هم منځوي کړي چې په ډیرو هڅو جوړ شوي دي.
په دغه ډول چې دوی اوس روان دي، د نظام پر مخ وړل به ډیر مشکل وي، خلک به ډیر ناراضه وي، او آن د دې امکان دی هم ولري چې خلک یې په وړاندې ملي قیام وکړي.
خو طالبان بیا وایي د حکومت جوړېدل او د چار وادي کېدل وخت خواړي، او په دې اړه د دوی مشورې روانې دي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد:
د دې کې ډېر مشورو ته ضرورت، اس مشورې تکمیل شي انشاءالله هر څه به وسي. د دې معنی دا نه ده چې څوک مشوره کوي وخت ورکوي او حوصله کوي، د دې معنی به دا چې څوک حکومت نشي چلوي. ډېر پخه وجه به موږ اوس کولی به چې دا اوس هم اسلامي عمارت په خپل حال د موږ ټول تشکیلات راوړي دي، او نور حوصله کول غواړي د نورو کارونو دپاره چې په مسؤلیت سره کار وسي او حکومت جوړ شي اعلان شي، د باندې جدي کار روان ده او په احتیاط ګامونه اخیستل.
خو د حکومت د جوړېدو تر څنګ د چارو د پرمخ بیولو لپاره د کسانو ګمارنه په دې برخې نیخ په نیخ اغیز لري. دولتی ادارو ته د طالبانو ګمارنې هم تر پوښتنې لاندې دي چې کینې په یوې برخې متمرکزې دي. د ډلې یو شمېر دولتي ادارو ته خپل استازي ټاکلي چې ټول یې په دیني برخه کې زده کړې لري او د دوی د ټیم ملګري دي. د افغانستان بانک سرپرست، د لوړو زده کړو وزارت سرپرست، د ښوونې او روزنې وزارت سرپرست، د مالیې وزارت سرپرست، د اوبو د تنظیم د ملي ادارې سرپرست، د ملکي هوایي چلن ادارې سرپرست او آن د بدني روزنې ریاست سرپرستان د مولوي توب درجه لري. له دې پرته په ولایتونو او ولسوالیو کې د ټیټ رتبه چارواکو ګمارنې هم په همدې ډول روانې دي. خو له دې ټولو سره سره طالبان د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو خبره کوي او وایي ژر به دا ډول حکومت اعلان او چارې به په عادي ډول پر مخ روان شي.
دغه راز په افغانستان کې لکه چې طالبان واکمن شوي په تیرو دوو اونیو کې بانکونو هم خپل فعالیتونه درولي، خو نن محدود فعالیتونه بیرته پیل کړي. خلک ښکاري چې د بانکونو په مخ کې قطار ولاړ دي. د افغانستان مرکزي بانک هم ټولو خصوصي او نور بانکونو ته یو لیک استولی او ترې غوښتنه کړې چې افرادو ته چې له دوی سره حسابونه لري باید په اونۍ کې له $200 یا معادل 20,000 افغانیو زیاتې پیسې ورنکړي. په دې اړه به په نورو خبرونو کې معلومات درکړو. خو بیا هم په افغانستان کې د اداري سکتور په برخه کې د راپورته شوو ستونزو په موضوع کې تمکیږو. د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران هم له طالبانو غواړي چې د تېر حکومت مامورین د خپلو دندو ته ور وغواړي. طالب ځای چارواکي وایي د ملکي مامورینو په وړاندې کومه ستونزه نشته او دوی کولی شي خپلې پخوانۍ دندې پیل کړي. خو د راپورونو له مخې ډېر مسلکي کادرونه چې په لوړو پوستونو یې همکار کړی دی طالبانو له دندو ګوښه کړي او پر ځای نور غیر مسلکي کسان ګمارل شوي دي. په دې اړه نور په دې راپور کې
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي له طالبان غواړي چې د تیر حکومت مامورینو ته د خپلې دندې ورکړي او په ټوله کې د داسې سلوک ورکړي چې د خلکو د خوښۍ سبب ګرځي. د برمل اوسیدونکو ول خلک د طالبانو د هغو ژمنو پوره کولو ته په تمه دي چې ویری دي دوی به یو داسې ټول شموله حکومت جوړوي چې ټول افغانان پکې ځان وګوري. د برمل اوسیدونکي حاجی عبدالرؤف آزادۍ راډیو ته وایي
په پاتې عمر کې موږ دا نه غواړو چې دا کوم بیان کړی دی فرزند چې موږ هر چا ته معافي کړی ده. اوس موږ دا نه غواړو چې دا دوی په عمل کې باید ثبوت باندې ورسېږي کنه ثبوت کې رات په دنه ځنه میډیا کې داسې خبرونه چاپ کیږي کنه چې دا د شپې کورونه تلاشي کیږي او داسې کوي داغه کوي داغه کوي. د پر از خپل دوی ته داسه وایم چې دا خلک چې د کوم فرض مخته وخت په دولت کې نه نه د چاون چې ډپټي کړی دي لا دغه دولت خلک دی دا باید په خپل ډپټي باندې په خپل کاروبارونو باندې په خپل ځایونو باندې باید وټاکل شي. دغه سره داسې سلوک وشي چې پات عمر کې دا دولت هم کامیابی ته ورسیږي او د خلک هم ټول ورن خوشاله شي.
د برمل اوسیدونکو وایي د طالبانو په ورته اکثر امنیت کې خواله راغلي خو دوی باید د خلکو د ډاډمن امنیت لپاره نور اقدامات هم وکړي. د برمل اوسیدونکو جمعه ګل وویل
دا کوم امنیت مشترا وړای دی دا امنیت به ټینګ سی اسلامي مهارت مشتړ راخړای دی چې ان شاء الله روزګار به وي ټول شمول حکومت به درته جوړو ان شاء الله هر څه ته به ونډه ورکو ځوان ته به ځوان ته ورکو سپینځي ته به ورکو بل ته به ورکو ولا نظام جوړ نه دی سره ظاهرا وخت خو یا روزګار نشته د پیل خان باید دوی په خپل وعده باندې داس مشترکلک ودرېږي.
لمخ کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د سالم مبختیا او پیدا کول او کارموندنه د خلکو له اساسي غوښتنو څخه و. د برمل د مارغه کری اوسیدونکو جمال یوسف ویل
نانو مصرفیا دادا چې کا دلته چې داسې موسسار شي دلته کاروبار وی دلته سړک وی پته کې ده روزمانه پیسې کا خسته شي د خپل کور د اهل د پر یو څه خرچه برابرول شي. نور خو برمل تاسو پستر کوي نه چې ډیره غریب علاقه ده غرنه علاقه ده هیڅ څه څه نشته د بهر ملکونو عربو ته څوک دی اته فراو.
وخت ته رسیدو ورسته طالبان اعلان کړی چې د تیر حکومت ملکی مامورین خپل دندو ته ورتللی شي او دا وایي پر وړاندې کوم ممانعت نشته. د پکتیکا والی مولوی محمد عیسی یاسین هموی نظام هغه وخت سمبالیږي چې د ټولنې ټول خلک پکې ونډه واخلي.
دا نظام خو یوازې په یو چا باندې نه سمبالیږي، هغه به د دې ملت هر وګړی سپک شي اخی که به د ملت او د نظام روانیږي. نو دا د ځوانانو کار دی چې هغه د خپل ملت ته آبادی لپاره د خپل استعداد چې کم تعلیم د مبارزه کړی دی هغه په کار باندې واچي اکه هغه په هر شک کې کړه انجنیری په شک کې کړه بل شک کې کړه بل شک کې وې امارت ته د فار فکر لري چې د ټول خلکو ته زمينه د کار برابر کړي.
برمل د پکتیکا مرکز خرنې ختیځ لوري کې لری سرحدي ورسولې ده چې خلک په پوره ډول د ژوند نمرنې ضرورتونو ته لاسرسي نه لري. د یادې ورسولې ډیرې لری سیمې لبیا رغونې پاتې شوی او خلکو ته د اړتیا وړ پروژې نه دی پلي شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د افراد اطلاعات و فرهنگ رئیس اورنگ مختار چې د آزاد رقابتونو لارې په دنده ګمارل شوی او اوس له دندې ګوښه کړی شوی وی د یو د په شان نور مسلکي کادرونه چې اوس له دندو لرې کړی شوي په حکومتونو پورې نه دي تړلي. اسمت سروان له ښاغلي مختار سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د داسې کسانو چې د آزادو سیالیو له لارې په دندو ګمارل شوي او اوس له کاره وزګاره شوي شمېر به څومره وي او بل دا چې دغو کسانو په کومو برخو کې کار کاوه.
د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او ورکدرونه چې په تېرو شلو کالونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت له لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په فارزل شوي وو، نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي، چې اکثریت اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د خپل نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
مختار صاحب، طالبانو ټولو دولتي کارکوونکو ته ویلي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي، نو تاسو وایئ چې دا خلک له کاره ایستلي دي؟
بالکل، د طالبانو د اسلامي امارت مشرانو ذبیح الله مجاهد او نور مشرانو په وار وار دا خبره کړې ده چې دوی د دولتي مامورینو څخه غوښتي دي چې اداراتو ته راشي. خو جناب تروان صاحب، دلته یو تفکیک باید وشي. یو سیاسي کسان دي، والیان او وزیران دي چې هغه د ولسمشر دخوا په انتصابي ډول باندې مقرر دي. یو د خدمات ملکي مامورین دي چې د آزاد رقابت له لارې د خپل وړتیا او تخصص په واسطه باندې مقرریدل. دلته د درې دیشو د مرکز په شمول د تلوز دیشو ولایتونو رئیسان او د مرکز د وزارتخانو رئیسان دا هغه کسان دي چې د خدمات ملکي له لارې د آزاد رقابت له لارې روزل شوي. اوس د دوی په ځای باندې د نویو کسانو مقرریدل، یعنی د دې رئیسانو سره چې د خدمات ملکي مامورین دي، د دوی سره د وزیر او د کمانډان د امنیت چلند کیږي. په هغه سترګه ورته کتل کیږي چې تیر نظام مقرر کړی و نو زه به لري کوم، زه به خپل کسان راولم. در حالی کې چې دا د تیر نظام کسان نه دي، دا د افغانستان کسان دي، دا د افغانستان د اداري سیستم رغول کړي. په افغانستان کې به د تیر او شلو کلونو کې چې څلور سره ورنی دي، دا د همدغه متخصص وړو کډرونو لا سره ورنه لدی، له سیستم سره، له ادارې سره بلد خلک دي. هغه څه چې دوی زدي نوی کسان هیڅ کله دا وړتیا نه لري، ځکه هغوی مسلکي نه دي. او په ځای چې مسلکي کسان روزل کیږي، د افغانستان اداري سیستم باندې یو لوی گزار دی او سره د افغانستان ټول ادارې کهیان دا کار دوام کوي او سره خرابیدل شي، او دا کسان مجبور دي چې د هیواد نه بهر تللو ته اړ شي.
آیا دغه کسانو تر اوسه پرې له طالبانو سره، د دوی له مشرانو سره تماس نه دی نیولې چې د کوم ډول چې تاسو دلته توضیح کړی چې دا سیاسي کسان نه دي بلکې مسلکي کسان دي او په خپل دوی ته پدارت خوري؟
دوی حتې روان دي، دوی په وار وار حتې کې تیر ورځ هم د انس حقانی د سکرټر سره په دې اړه باندې خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ملا برادر اخوند صاحب سره، ذبیح الله مجاهد سره، ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزي سره چې د پروسې پر راس کې دي، د نوي حکومت لپاره دوی هلې ځلې کوي دغه مسله ورسره شریک سي. او دوی ته دا وضاحت ورکړل شي چې دغه 2015 متخصص مسلکي کادرونه د سیاسي اشخاص نه دي، د افغانستان اشخاص دي او دا باید د دندو لري نه کړی شي.
د فراد اطلاعات او فرهنگ رئیس اورنگ مختار چې وایي د آزادو رقابتونو له لارې په دنده ګمارل شوی او اوس له دندې ګوښه کړی شوی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د عمر په نوم د ماین پاکۍ محسې او چارواکۍ وایي هغه مالونه چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ایښودل شوي د پخوانیو په نسبت ډیر خطرناک، ځکه دي چې ډیری د خلکو د هستوګنو په سیمو یا ورته نږدې د تګ راتګ پر لارو کې ایښودل شوي دي. د دې محسې عملیاتي مسؤول فضل رحیم نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان کې په شاوخوا زر کیلومتره مربع ځمکه کې نوي ماینونه ایښودل شوي او له طالبانو غواړي چې د دغو ماینونو د ایستلو لپاره اقدامات وکړي. نور په دې رپورټ کې
د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله چې د ملي پاو سرتیری و اته کال وړاندې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د من په 14 کې سترګړندې شوې. نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د دند پر مهال یې په 14 کې دواړه سترګې له لاسه ورکړي او یو شمیر ملګري یې ټپیان او وژل شوي دي. نعمت الله وایی په جګړو او مین چاودنو کې څلور نور ورونه هم وژل شوي او دمګړی د 22 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. د یوازې نعمت الله نه دی چې مین چاودنې د لید ستر نعمت ورنه اخیستی، بلکې د سرپل اوسیدونکي ګلبدین هم د مین په چاودنه کې په دواړو سترګو ړوند سوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په ملي اردو کې د ټولي قومندانو او په هلمند کې د مین په چاودنه کې مایوب سو. دای هموای اوس د خپل لسکزیز کورنۍ سرپرستی ورلغاړه ده. دوی دواړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او له طالب چارواکو غواړي چې ایښودل شوي ماینونه بیرته وباسي څو نور افغانان د دوی پر برخلیک اختانه شي. د ماین پاکونې د موسسې مسؤلین وایي په تیرو دوو لسیزو کې د جګړو د ښکېلو غاړو لخوا ایښودل شوي ماینونه افغانانو ته یو جدي ګواښ دی. د عمر په نوم د ماین پاکي موسسې عملیاتي مسؤول فضل رحیم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تازه ماینونه تر ډیره په کلیو ولسوالیو او د تګ را تګ په لارو کې ایښودل شوي نو ځکه خطرناک دي.
تقریبا د 500 کیلومتره پخوانی د روسانو لپاره پاتې وو، اوس د 1000 کیلومتره نه اضافه نور ساحه دي چې ملوث شوي. نو د څه فکر په چینل کې نیمه بیرته افغانستان لپاره دا ملوث شوی دی. پرې مننه.
نوموړی زیاتوي دا چې اوس نسبي کراري راغلي ممکن بې ځایه شوي کورونه یو ځل بیا خپلو مینو ته ستانه سي چې د دوی لپاره ماینونه اوس هم یو جدي ګواښ او لویه ستونزه ده. هڅه مو وکړه په تیرو دوو لسیزو کې د ایښودل شویو ماینونو د شنډولو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو له ژمنې سره سره یې بیا هم په دې اړه ازادي راډیو ته ځواب ورنه کړ. د ماین پاکونې موسسې مسؤلین وایي تر اوسه طالب چارواکو له دوی سره د ماینونو د شنډولو او له منځه وړلو په اړه اړیکه نه ده کړې. په ملي او نړیواله کچه د موندنو له مخې په تیرو دوو لسیزو کې تر ډیره ملکیانو ته د سړک غاړې ماین په چاودنو کې درانه مالي او ځاني تلفات اوښتي. د دغو پیښو تر ټولو وروستۍ نږدې یوه میاشت وړاندې په پکتیا کې د سپرلۍ په موټر د مین چاودنه وه چې له امله یې د یوې کورنۍ 14 غړي ووژل شول او دوه نور ټپیان شول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بریتانوي چارواکي له افغانستانه د بریتانوي وګړو او یو شمېر افغانانو د ایستلو د ماموریت له پای ته رسېدو سره ژمنه کوي چې نور هغه افغانان به چې وی نه شو کړی په تیرو دونیو کې له دې هېوادو وباسي هېر نه کړي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي له طالبانو سره په راتلونکي کې کار کول یا یې د حکومت په رسمیت پیژندل په دې پورې هم تړلي چې آیا دوی هغو افغانانو ته چې غواړي له افغانستان ووځي د وتلو اجازه ورکوي. خو طالبان وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د هیڅ یو افغان چې قانوني اسناد ولري له هېواده د وتلو مخه ونه نیسي. نور له یوې لنډې دمې وروسته بریتانوي چارواکي وایي هغه افغانان به چې له بریتانوي ځواکونو او د دې هېواد له نورو ادارو سره یې په افغانستان کې همکاري کړې او له دې هېواده د ایستلو له بهیره چې پرون شنبې پای ته ورسید پاتې شوي له ټولو امکاناتو کار واخلي چې هغوی هم له افغانستان نه وباسي. د بریتانیا لخوا له افغانستانه د ملکیانو د ایستلو وروستۍ الوتکه پرون شنبې له کابل هوایي ډګره پورته شوه او په دې توګه د خلکو د ایستلو لپاره د دې هېواد پوځي عملیات پای ته ورسېدل. بریتانیا په تیرو دوو اونیو کې چې طالبانو کابل ونیو، شاوخوا 15,000 افغانان او د بریتانیا اتباع له افغانستان نه وایستل. د بریتانیا د دفاع وزارت ویان وویل چې ځواکونه به یې په پاتې څو الوتنو کې د پوځیانو تر څنګ یوه کوچنۍ ډله افغانان هم وباسي. تر راتلونکي سې شنبه چې د اګست 1 ده، ټول بهرني ځواکونه به له افغانستان ووځي. په کابل کې د بریتانیا سفیر لوری بریسټف په یو بیان کې وویل اوس وخت چې دغه عملیات پای ته ورسوو، خو هغه کسان به هیر نه کړو چې تر شا پاتې دي او غواړي له افغانستان ووځي. هغه زیاته کړه بریتانیا به د دغو کسانو د ایستلو لپاره هر هغه څه سرته ورسوي چې په وس کې وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم تیره ورځ په لندن کې خبریالانو ته ورته هوډ څرګند کړ او ویې ویل چې له افغانستان نه به د هغو کسانو چې تر شا پاتې دي د ایستلو لپاره ټول امکانات په کار واچوي. نوموړي په دې برخه کې د طالبانو همکاري د طالبانو د راتلونکي حکومت د په رسمیت پیژندلو یو جز وباله. جانسن چې پرون شنبه د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې وویل د طالبانو په رسمیت پیژندل یا ورسره کار کول باید په دې پورې تړلي وي چې آیا طالبان هغو کسانو ته چې غواړي له افغانستان نه ووځي د خوندي وتلو زمینه برابروي او هم د بشري حقونو درناوی کوي که نه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت تر پای ته رسېدو وروسته به دوی د هیڅ یوه افغان چې قانوني اسناد ولري له هېواده د وتلو مخه ونه نیسي.
کوم کسان چې د افغانان ووځي هغه به په قانوني اسناد وروسته پخپله وتلی شي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په خبرو کې دغه راز موافقه وکړه چې د نړۍ اووه شتمنو یا سترو اقتصادي هېوادونو ته چې د جی اووه په نوم یادیږي په کار ده چې په راتلونکي کې د طالبانو له حکومت سره یو ګډ دریځ غوره کړي. هغه حکومت چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته تر اوسه څرک نه لګېږي.
تاسو لا پیغامونو
مشر احمدیم د ننګرهار ولایت څخه مونږ په افغانستان کې د اسلامي امارت په راتللو باندې پلان د انتخاباتو باندې خوشحاله یو. اول دا چې د افغانانو د وینې تویدل ودرېدل، دویم دا چې د ځواکو لاسونه د ظلمونو نه وچخل او همدارنګه د غلو مخه ونیول شوه، او په راتلونکي کې چې د کومې اقتصادي ستونزو ویره موجود ده نو د هغې د ختمېدو هم خوشبینه یو. السلام
نجیب ګل منلی ما لغمان ولایت او د تدی کنیولې زواړه مسلی اسلامي امارات نه موږ ډېر زیات خوشحاله او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي له ولس امې دا خواهش.
السلام السلام علیکم عمر مد لغمان څخه نړۍ کنیولې موږ طالبان څخه پوره اطمینان حاصل کړو د خپل نظام او حکومت د الله دې تل دې کامیاب وي.
السلام علیکم ز عبد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کرښه زما دغه طالبان او لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه امیر المؤمنین حبیب الله خونزاده دا ول افغانستان ته ناراضي او دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړی نو دی ولی ناراضي سره خو په دغه کې دی برخه واخلي او کچیر چیرې دی ژوندې وجود لري خو را دي چې او کنه پر ټول ملت ژغ او چې فاجاجه واخلي ټول به دوای ورته و چې سره دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم زریاس لغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پریدم چې د ملي بیرغ فرض باندې چې خپلواکۍ ورځ لمانځل کېدله د بیسودو پل کې یو 4 لسکران هلک وویشته د دې پوښتنه موږ چا نه وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام د کارکوونکي رادیو ازادي ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې جوړ خوشاله اوسه. زه عبدالقادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو ته پیغام پریدم. ښه خوشاله یو چې دغه نوی حکومت ښه امنیت نیولی دی او ښه د غلو لاره هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې ښه پراخ ګرځي او دوکانونو ته هیڅ کومه ستونزه نشته او ډېر یو باعزته خلک دي او ولس هم خوشحاله دي. ټول خوشحاله او همداسې افغانستان تل جوړ شي موږ خوشحاله یو. مخکې به هر کوڅو ته نشو تللی او پیسې چې 10,000 در سره وې او چې 1,000 نیرو هم پروت و او بیا به هم ډارېده چې چېرته غله ونه لګي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې پریښي و کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. آیا پر موسیقي به بیا طالبان لکه د نویو مې لسیزې په دوهمه نیمه کې د خپلې واکمنۍ په مهال بشپړ بندیز ولګوي؟
هنرمندان ډیر سخت ډاریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دی. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مو په یو تفصیلي راپور کې په دې اړه راپورته شو اندېښنو ته کتنه کړې ده. دغه راز د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو وایزانو د لټې بلونی ز خبرونه هم مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکي وړاندې کوي.